السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستاننګ زای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغ لاست وایم نن چهارشنبه ده د لیندې 12 د دسمبر 2 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ له طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي پوره خبرونه د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي ښاغلی ستلتنبرګ دا خبره تیره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کنفرانس ته وکړه
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو کفاته شو دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلام مشورې وروسته کېږي پر روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې په ګیزاب او دهراود کې له تیرو 2 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي د والي ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په غزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکم رسته توزیع سلام ده شان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1.5 زرو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالی کې
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورت د بې ځایه شویو لپاره هم له 1 میاشتې همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 2 وسلوال ووژل شول او 8 نور ټپیان شول د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې 30 ساعت روانه وه
دو تن از ترورستای طالب کشته شدن 8 نفر
په دې نخته کې 2 تروریست طالبان وژل شوي 8 تن نورې ټپیان شوي دي د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوي او 2 موټرسایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوي دي
وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې ښاغلی رضایی په دې نښته کې افغان امنیتي ښاغلی رضایی وویل په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 9 نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزامبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده یو عیني شاهد یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي رسنۍ وایي ولسمشر ترامپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ترامپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې دغه پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لس ورځنی ملي فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅولو. د دغه وزارت وایاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
موږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات په کې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات له لورې د ارزونې وروسته هغه ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو لډلې 1500 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه 15 چټیاو، هرات هم اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه 40 چټدوه، مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 15، کندهار لمر د تودوخه لوړه درجه 22 چټو، او جلال آباد کې به هم اسمان شینوی د تودوخه لوړه درجه 22 چټو اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره لدی چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډي میاشت وخو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زینو لاسترارونو خبره کوي.
د متربمونه مخنیوي سوي دی، مقناطیسي ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. تر تصویب وروسته د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
ما ډول چاهنه او سندرغاړي سي اول ذاتن تر نوازيګم، یا هوټل کې یا په کور کې وادي اول نه د ډول چاهنه سندرغاړي وای سمنګ زر گزاره کوم غتا ته ډول نسخه کوي ته تکړه وای دز ډایری کا ته وای.
بیا مو هم سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته: د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناتو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برای د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یو برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشتۍ سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند باید یوه برخه وي.
وسله ولو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غشتنی په اړه څنې دی ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالی په زیاتولو تورن کړی وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشي وشوده چې په تیرو څه کم 12 کې د اول ور لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیمې مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که نه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د روانې کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع تر څنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
NATO supports the Afghan peace process and as part of
NATO د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو نیمایي شمېر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یوه خونړۍ میاشت وه. یوازې په کابل پانتون په برید او په یوه ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمېر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمېر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی. مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماین په چاودنه کې د نوموړي په ګډون 3 کسان ووژل شول. دا تر نورو ډېرې رسنیزې شوې پیښې دي، خو په تیره یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماینونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړل شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبې په ورځ د شپږنیمو بجو په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي چې د ده په خبره کې یې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د شپږنیمو بجو د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د نهو پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د شپږنیمو بجو د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوی یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنه جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیري
د یادونې ده چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی و.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
له بون تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سر لیکلاندې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بون ښار کې کېښودل شوه او اوس یې راتلونکي د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خبره شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر شاید مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړي ته د بنتر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کېښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوي 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پوځ ډېر پام د عراق جګړې ته واړو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړې، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کیدای شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هیواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هیواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستان د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هیواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته په سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی، تر ډیره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالاتونو له مرستې پرته حتی له افغانستان په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخه پرته د درملو پلورل د خلکو لژن سره لوبي بولی. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ غزمی خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیره خلک د ډاکټرانو له نسخه پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل خاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل خار اوسیدونکو اصیل وایي درملتونونه باید له نسخه پرته چاته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږ چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي، په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شی چې د مرض مطابق وي، د مرض د منځ وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل خار بل وسیدونکو نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم غنی او وای چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا خستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضرورونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند څارونکو ادارې هم په ناغېړې تورنوي. په دې ورسته کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړو د نهات یا هاغو درملتونونو د بندیدو غوښتنه کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نشه لرونکو درمل هم پلوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای غنی او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر سلری شات او رستا له درملتونونو نه د سارن لپاره د غزمی ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلن به سره وشي.
لدې سره هم مهاله بیا یو شمیر روغتیا پالان وای هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخه پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو وخت کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وای
ستان کې درشي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساتامه یا حکومت دې شي ته توجه نه کوي. دویم خبره دا ده چې دواخانه د مسلکي خلکو په واسطه نه چلی. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه جوړه کړې ده، یو څوک د فارماسیست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بلخصوص انټي بیوټیکونو په برخه کې چې دا یو چیلنج جوړ شوی دی. بې ځایه استفاده د انټي بیوټیکونو سبب د دې کیږي چې مقاومت د بکټریاګانو د انټي بیوټیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بل ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
خاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 14000 قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلري پرون سیشن به دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیره جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رایې تر ورکولو وروسته وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربيعي خبرداری ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالي شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسه، جرمني، چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
اوس هم څو لنډ خبرونه. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کنفرانس ته وکړه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کابله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډیرې پیسې راټولې کړې دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
دوست محمد اکاخیل خبرې کوم. یو وخت کې مونږ په خبر کې ولته مونږ اترونه کول، اوس افغانستان ته راغلم. کابل کې مزخپلا اترن کوم، مزخپل ګروپ لرم دلته کابل کې.
څومره وخت شو چې دا اترن کوي؟
شپاړس کال کېږي زه خپل اترن کوم او د پیښور وخت نه کوم. زه اترنه
څنګه راغلی چې ته باید اترن وکې؟
دا خو د موږ د افغانستان یو ملي انانات او کلتور ده. دا خو د ټول افغانانو ته باید اترن زده کړي. اترن ښه شی ده، اترن سپورت هم ده، یو ملي کلتور انانات هم ده. 2000 کاله تاریخ لري دا اترن.
تاسو چې کله پروګرامونو ته ځئ کنه، لکه کدار ته وایي چې مثال دا ستاسو تاګ او راتک څه ډول وي؟ مثال ځئ دا اترن چې کوي دا داسې ملګرتیا په اساس وي کنه؟ څه کیملاویګم
دا خو مخکې سمنګ په خبر کې اتن بکاو مونږ به انډیوالی په تور باندې بدلو، هر څه سره بدلو. بیا ځل ته کابل ته راغلو، دلته مونږ خدای خبر ته کومنګ بیلته پیسې چالو کړلې او پیسې خپل خلکو نه او مخکې نه خښتلې. اوس بس زه چا خدي خپل ځنه پیسې مونږ ترا کیز دا واخري تاسو د جوب خرچه هغه ما هغه پیسې نه سمنګ په دې باندې کالی کو سپلای واخلو، واسکټ واخلو او بس دې مونږه خرچه مرچ راي کې نور دوره پیسې نسته پکې.
لکه ژوند پی روان دی
او ژوند پی روان دی. به شکر ده پکې خوشاله ما او الحمدلله 15 وخت پکې مونږ کوم او خوشاله ما.
دا تن د زینو خلکو نزد کیږي څنګه زده کی؟
اتن ز ان شاء الله د ما یو پلان دا قابل کې د اتن یو کلب جوړوم د اسما احمد اکاخیل په نوم باندې. به راځي به تاسو ته خیم ان شاء الله.
یعنی څومره وخت کې دقیق کې څوک غواړي چې اتن
د مونږ د اتن څخه کې د امنګ څخه کوم کوم خبر پرفیشنل یو مونږ څخه کنه دا ډیر سخت ده، دا ډیر مشکل ده او دا ساده اتن څه ده په یو میاس کې د کومرته
تاسو خپل اتن کوي پاتن کې مو څه تغیرات راوستي دي کنه غو خوانه ډول اتن کوي
ډیر تغیرات راوستي دي. بخاص یو ډیر ساده اتنو خلکو بکو ډیر ساده اتنو اوس مونږ د پکتیا اتن پکې راچول دی، د غزنی اتن مونږ پکې راچول دی، د کندهار اتن مونږ پکې راچول دی، د ننګرهار اتن مونږ پکې راچول دی، د وردګو اتن مونږ پکې راچول دی، او ډیر پکې مونږ اتن کې ډیر لګه چینجنګ تبدیلیت مونږ پکې راوستای دی. زیات
د ډولچان سره خو بستا سیالی هم وی ماته دی خوړلې ک کامیاب شوه
ما ډولچان او سندرغاړي سي اول ذاتن تن نوځيګم یا هوټل کې یا پکور کې وادي اول
مننه کوم چې خبری مجله مو